السلام علیکم. د افغانستان په وخت د مازیګر څلور بجې شوې. نن د مارچ اتمه نیټه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زما له اړخه دې ټولو ته مبارک وي. د نور مسایلو ترڅنګ په دې خبرونه کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم ریپورټونه لرو. زه ناجیه ساپیم او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي د ښځو پر د پرمختګ په وړاندې پراته خنډونه باید لرې شي. د پاکستان د پارلمان غړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو علي وزیر او محسن داور ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. او د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان میرمنې په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ او لاسته راوړنو سره سره لا هم له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي غنی د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د ښځو د ځلېدا او پرمختګ په وړاندې خنډونه باید له منځه ولاړ شي او ډاډ یې ورکړی چې دولت یې دې کار ته ژمن دی. په دې پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریز او حقونه ارزښت لري او زیاته شوې چې د ښځو له نظر پرته به د سولې هیڅ پریکړه نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم د ښځو د ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي د یوې سوله ییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان علي وزیر او محسن داور وایي د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ګرځول شوي دي. محسن داور نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی د افغان حکومت په بلنه کابل ته روان وو، خو د اسلام آباد په هوایي ډګر کې مخه نیول شوې او د سفر اجازه نه ده ورکول شوې.
چې اسلام آباد ایرپورټ ته ورسېدو نو زه علي وزیر بیا دلته سار کړو او مونږ ته دا وویل چې تاسو مخکې نه شئ تللی، ریکارډ دا وایي چې چېرته یو فوجي چېرته دي ترڅو دغه را لګلی دی چې دی به نه پرېږدي.
پاکستانیو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی سبا په ارګ کې د دویم ځل ولسمشرۍ لوړه وکړي. په کابل کې د عبدالله عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو ویلي چې په سپیدار ماڼۍ کې د عبدالله عبدالله لوړې ته هم چمتووالی نیول شوی. ځینو رسنیو کې ویل شوی که سبا د لوړې دواړه مراسم ترسره شي دا کار به له طالبانو سره بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوری وښیي. بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د ولایتي شورا د غړي محمد ناصر غیرت وژنه غندلې او ویلي دي چې دا برید د سولې د برابر شوي فرصت په اړه د افغانانو هیلې نشي کمزوري کولی. ښاغلي غنی امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د ښاغلي غیرت وژون کې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پر نوموړي نن سهار د کابل ښار اتمې امنیتي حوزې اړوند ډزې وشوې چې په پایله کې د لوګر د ولایتي شورا په وینا ښاغلی غیرت او د هغه درې ساتونکي ووژل شول او موټر چلوونکی یې ټپي شو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا ویلي برید کې ښاغلی غیرت او د هغه دوه ساتونکي وژل شوي. بریدګر چې کورلا موټر کې سپاره وو د پیښې له ځایه تښتېدلی. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ارګ یو پلاوی ته دنده ورکړې چې د عبدالعلي مزاري د 25 کلین په مراسمو د شوي برید هر اړخیزه څېړنه وکړي. دغه برید وړمه ورځ د کابل ښار د شتبرچي سیمه کې وشو چې له امله یې څه باندې 1.5 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه تایید کړې ده. د دغه هیواد د روغتیا وزارت پرون ویل په کورونا اخته شوې د 40 کلنه میرمن له ایټالیا ورغلې ده. چارواکو ویلي دغه میرمن چې الوتکه کې له ایټالیا ورغلې والګینې ولې وه او شدیده تنفسي ستونزه ورته پیدا شوې او همدا لامل و چې له هوایي ډګره روغتون ته یوړل شوې. بل لورته ایتالیا د کورونا وایروس د خبرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې له استثنايي حالت پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نشي او د دې سیمې اوسیدونکو د هم نور سیمو ته نه ځي. لومباردي سیمه زیاته کورونا ځپلې ده. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم گوسپی کونټی نن یک شنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایتالیا کې په کورونا ویروس اخته شوي. کونټی په یوه خبري غونډه کې وویل د شمال څوارلس ولایتونو ته به تګ راتګ منع وي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یک شنبې پورې په نړۍ کې د 1,603 تنه کورونا ویروس تشخیص شوی چې له دې امله تر اوسه 3,600 تنه مړه شوي او د څه باندې 2,000 د درملنې خبر ورکول شوی. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کورونا ویروس پیښې تایید کړې، دای ورته اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي مورل باوزر پرون وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا ویروس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته یې په دې وروستیو کې سفر کړی و. او روسای خبر ده چې ترکیه وایي خای پنا غوښتون کې پراتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خواته د تګ حد زیات کړي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو پرون وویل چې اوس لا وختي دی، خو د سوریې د امنیتي حالاتو د لا خرابېدو په صورت کې به د اروپایي هیوادونو لور ته د پنا غوښتونکو سیل مات شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزادی رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته ده آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس به د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي.
یک بمب دو هوا خو نمیشه، باید اینا بیشنن در قدم اول بینشان جور بیاین، یک تفاهم کنن.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د غونډو په ترڅ کې نن نمانځي.
طبق ادایت که جناب رئیس جمهور ادایت فرمودن که ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از چی مرض کرونا ما نخواستیم که تجمعات سانو برگزار شود.
د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د یو شمېر ښځینه فعالینو نظرونه.
افغانستان حکومت مذاکراتي کړي دي د طالبانو سره او د افغانستان له پلوه د میرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په اړه ده.
نور موضوعات هم شته او په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورک شویو عزیزانو خبرونې اورئ چې ملتیا مو وکړئ. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د ټاکنیزو قوانینو له مخې محمد اشرف غنی ګټونکی دی، خو دا چې وضعیت کړکېچ ته ولاړ نه شي باید له عبدالله عبدالله سره جوړجاړی وشي. په ورته وخت کې ارګ او سپیدار ماڼۍ وایي د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سبا د دوشنبې په ورځ به دواړه جلا جلا د لوړی مراسم پر ځای کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د دولت ساز او ثبات او همپالنې ټاکنیزو ټیمونو مرکزی پلاوو بحثونو مثبته پایله نه ده ورکړې او محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړه د لوړی د جلا جلا مراسمو په چمتووالي بوختي. د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو کمیسیون منشي فوزیه حمیدی وایي چې په هیواد کې دوه حکومتونه د شرم خبره ده او په کار ده چې دواړه مشران په خپلو کې جوړجاړی وکړي.
ولسمشر غنی ځانتا او اجرایی رئیس ځانتا د بلنې کارتونه ویشلي. په یوه هیواد کې دوه حکومتونه نه کیږي. په لومړی سر کې باید دوی سره کښېني، په خپلو کې سره جوړ شي، تفاهم دې وکړي، بیا دې د لوړې مراسم ونیسي.
شاوخوا شل ورځې وړاندې د ټاکنو کمیسیون ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو عبدالله عبدالله ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ چې دغه اقدام نوي ټاکنیز کړکېچونه رامنځته کړل. د دغو کړکېچونو د حل لپاره مخکنی ولسمشر حمید کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هڅې وکړې، خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال بیان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبې په ورځ به غنی د لوړې مراسم پر ځای کړي چې زیات شمېر کورني او بهرني مېلمانه به پکې ګډون وکړي.
د لوړې د مراسمو لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. وعدې سره سم به د سبا د دوشنبې ورځ د کب 19 د لوړې مراسم ترسره کیږي. دا به شاندار او تاریخي مراسم.
په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټیم ویان پاینده محمد حکمت وایي چې سپیدار ماڼۍ هم د عبدالله عبدالله د لوړې لپاره ځانګړی چمتووالی بشپړ کړی.
زموږ چمتووالی په وروستي پړاو کې دی. ټول ترتیبات نیول شوي دي، مېلمانه دعوت شوي دي او سبا دوشنبه به انشاءالله مونږ د افغانستان د منتخب ولسمشر سلالت مآب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو شاهدان.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي له قانون سره سم محمد اشرف غنی ګټونکی دی، خو د وضعیت د کنټرول لپاره باید د دوی ترمنځ سیاسي تفاهم او جوړجاړی رامنځته شي.
ریاست جمهوری د پروسې لپاره او د اعلان او د ټولو مسایلو لپاره موږ نهادونه لرو چې هغه کمیسیونونه دي. نو کمیسیونونو هغه د خپل نتایج ویلي دي، داسې نقص لري، ستونزه لري، هغه بیل پاس ده. ولې اوس خو واضح خبره ده چې اشرف غنی بل رئیس جمهور وشي او ډاکټر عبدالله بایلونکی ده. مهمه دا ده چې تفاهم ته اړتیا شته.
افغان حکومت سبا د دوشنبې په ورځ یوازې د همدې ورځې په مناسبت په کابل کې رخصتي اعلان کړي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیل مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول سوی چې ټاکل سوی د لوړې په سبا د ناروې په پلازمینه اسلو کې د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرې پیل سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ازادي راډیو ته غواکیست. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې سپو د مخام لو د سهار تر و بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. اوس راځو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورت ته. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سږ کال د خزو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. د دې وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت انزوریز او غږیز پیغامونه جوړ شوي چې د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې خپرېږي، خو په ورته وخت کې په کابل کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانې د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو خبر ورکوي. نور جزئیات له خاطر پردې څخه.
نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د غونډو په ترڅ کې نمانځنه نه کیږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم رسمي پروګرام نه لري. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ چې موږ ته ویل شوي له ټولو رسمي غونډو او راټولېدنو څخه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ډډه وکړي. موږ یوازې د مارچ اتمه د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې د افغانستان ټولو قدرمنو مېرمنو ته مبارکي وایو او پیغامونه ورته استوو.
په تیرو کلونو کې د مارچ له اتمې نیټې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه د لوړپوړو افغان چارواکو په ګډون د لویو غونډو په ترڅ کې نمانځنه کېده، خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي که څه هم د کورونا وایروس نه ویره شته، خو دوی به د ښځو نړیواله ورځ د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځي. د دې شبکې د همغږي د څانګې مسؤل فرشته فروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له دې امر څخه بې خبره دي.
وزارت صحت د طریق نه کومه داسې ابلاغیه نشته چې په عمومي ډول دغه اجتماعات بند شي. نو ځکه موږ خپل غونډې لرو، تقریبا زموږ د غونډو د اصل د مارچ غونډې چې موږ دغه ورځ
په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې تېره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د څلورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د افغانستان ګاونډ ایران او چین هغه هیوادونه دي چې د دې وایرس د خپرېدو کچه په کې د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د غونډو او یا یو ځای راټولېدو څخه ډډه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم تېره ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دویم کال د پیل د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې افغانان د پخپلو کې د ټولنیزو اړیکو په ټینګښت کې له احتیاط څخه کار واخلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
سهم معیارم د اقتصاد پنځي مسله د بلخ پانتون او د مزار شریف اوسیدونکي. سوله د هر افغان یوه هیله ده چې باید سوله افغانستان ته راشي او زموږ هیواد ته راشي. کله چې یو کشور اسلامي جمهوریت وي او کله چې د اسلام ټول قوانین په سمه توګه په هغې کې عملي شي، هغه شیان چې په ازادي بیان کېدي، په دموکراسي کېدي او په نورو ټولو کېدي او هغه اصول چې لري هغه ټول دربر لري.
دوستانو، ازادي راډیو ته غواګیاست. که غواړئ د ازادي راډیو د تیرو ریپورټونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ازادي راډیو همدارنګه فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې ده facebook.com/azadiradio. په افغانستان او نورو هیوادونو کې په داسې حال کې د مارچ اتم نمانځل کېږي چې په کندهار کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي تیر کال په کندهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 219 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې دي. په دغو پیښو کې لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالی، په کم عمر کې د نجونو ودول او نور تاوتریخوالی شامل دي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه ریپورت لري.
د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې سولې ته د رسېدو او د یوه ګډ حکومت ته رامنځته کېدو په صورت کې به په هیواد کې میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د کار کولو حق ورکړي. خو د کندهار یو شمېر میرمنې ویره لري چې د سولې پروسې سره د طالبانو د ځای کېدو په صورت کې به یې د حقونو او ازادۍ په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ له خاورې سره خاورې سي او دوی به یو ځل بیا د پخوا په څیر له خپلو حقونو څخه بې برخې سي. د کندهار دوه تنو مدني فعالینو مروه هلال او نګین انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په برخه کې د سو پرمختګونو احتمالي له منځه تلو ته اندېښمنې دي.
د مذاکرات په فایل کې هم د افغان میرمنو ته ونډه نه ورکول شوی. اوس ما خپل شخصا اندیشنه ده چې یعنی د افغانستان سول از موږ د اتلس کلونو هغه است نستړي کوونکې هڅې چې موږ کړې دي د هغه له سرونو په بدل کې باید نه وي. سمه ده موږ وای چې موږ د سول غشتونکو یو موږ سول غواړو، خامه زموږ د دومره له سرونو په قربانی نه. کچيري موږ بیرته افغان میرمنې بیرته شاته وګرځي خو دې ته موږ سول نه سوای.
موږ اندیشنه ده کچيري مثلا دې مخکې دولت هغه خبرې ورسره ونه کې د ښځو په برخه کې چې مثلا ښځې کوم ازادي غواړي، څنګه باید وکړي، د تعلیم سره باید مخنیوی ونیسي، ښځې د صحت په برخه کې کار کول شي، ښځې کولی شي یو شی اقتصاد پوه شي یا د اقتصاد په برخه کې یا د زراعت په برخه کې کار وکړي. مخکې له مخکې باید دوی دا خبرې د دولت لخوا او د هغه ډلې د خوا څخه چې سوله راتلونکې ده یا مخالفې ډلې لخوا سره باید دوی دا خبرې ته ورسېږي. نو په دې اړه زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده، خو خدای دې وکړي چې زموږ دولت هم دغه د خوندو برخه ته ډېر فکر وکړي او په دغه سوله په پروسه کې دغه ټکو ته توجه وکړي.
که څه هم افغان دولت تر اوسه له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي ټیم د غړو لیست نه دی اعلان کړی، خو د کندهار یو شمېر ښځینه خبري اعلانې د مذاکراتي ټیم له غړو څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډې او راتلونکي رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د شازیې امیدې په نوم د کندهار د یوې سیمې راډیو خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو حقونو ته باید په هیڅ صورت زیان ونه رسیږي.
موږ ته اندېښنه پیدا شوې ده. البته زما ډېر شریکان چې دی هغه په رسنۍ کې کار کوي وایي چې کچیر طالبان راسي نو موږ به د رسنۍ څخه وګرځول سو، موږ به پر کور باندې کښېنو. موږ ته ډېره اندېښنه سته، خو بیا هم زما د طالبانو وروڼو څخه هم دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې موږ اوس په هېواد کې د نورو افغانانو خوندي او ستاسې هم خوندي او ستاسې سره یو ځای درېږو، غوښتنه مو هم ستاسې څخه ده چې موږ ته هم باید اکرا کول.
دوستانو تاسو د صدیق رښتینی راپور مواورید چې د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې په تړاو اوس راځو دې ته چې په کندهار کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 219 پیښې ثبت شوې دي. په دې تړاو بیا هم د صادق رښتینی رپورټ اورو.
زهرا سبوتلی د شپږ کال و شپږ کال ما ساتلی ندی غزیز په سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیلدو کیسه کوي.
دوه درهم دی د تلوتلی چې دی دا ویلې وای چې دا یو شزه ده د دې بیچاره خاون لاړی او د زوی مشتین دی وزو.
شل کلنه ماریا هغه میرمن ده چې لومړی واده په ډیر کام عمر کې کړی او بیا کونډه سوي. ماریا وایي د لومړی خاون څخه ورپاته دوه اولادونه یو لور او یو زوی و، خو سرګنې زوی په زور ځینې واخیستې او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځینې بېله کړي.
خو خیر ما څه ونه ویل هغه سي مې ورکړي نو چې دا دوه ماده مې وکړي د دې سړي سره مې یو ځای پیدا شو او داسې لور چې مې ده دا اوس ته تقریبا څلور کاله پوره سوه دی پنځم کال دی اوس دی وایي چې موږ داسې بیا یو نو زه غواړم چې زما سره زما ورونه او خوند جو ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل یعنې دا به ماته نه جوړه سوې نه دا به ما ساتلې نه د دې سره ما خواري نه کړلې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی، د دې په وینا دوهم خاوند هم چې یو 50 کال عمر لري سم گزارنه ورسره کوي او تلې زبروي.
هغه واده لرم خو هغه سړی بیا د یو 50 کال دی بیا دې سړی ته ورکړم هغه بیا د اصحابو تکلیف لري بس ټول ورځ ګډ ګډ ښکنځل کوي بد ویل کوي خو زه هغه نه وایم چې دی ولې دا ښکنځل کوي دی ولې دا دغه کوي. هر وخت ما ته وایي د ټکه سره چې ته ولاړه سه دا کور پرېږده اوس نه پوهېږم چې زه د دا سړي سره کوم دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځورونکي ژوند لري، بلکې په دغه ولایت کې د بشر د حقونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ورسره ثبت شوې. د دغه کمیسیون مشر شمسدین تنویر دا د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د ښځو په وړاندې په کورنیو کې لفظي او فزیکي تاوتریخوالی دي.
زه ډېر متاسف یم چې موږ سږ کال درې اتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې چې د اوسه نوي موارد کېږي چې مختلف موارد لري چې زیاتر لفظي خشونتونه دي چې دا یو عاري امر بولي ځینې کورنۍ یا ځینې اشخاص د ښځو په وړاندې چې ډېر هغه دی ترانده چې دا ډېر د دردناک ده لفظي بیخي نه ریږي د یو چا توهین او تحقیر بد الفاظ د دې نسبت کول ډېر بد کار دی. همداراز په دوم درجه کې د لاتکو فزیکی خشونت په جام کې راځي چې دا هم د اندېښنې وړ دی.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني، خو وایي چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کندهار ښار او نه ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه عملي کړي.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
زه خدیجه رحیمی د مولانا مخدوم کلی اوسیدونکی په کندهار ښار کې او مسلک مې نرس دی. زه یو نرس یم. سوله چې ده عموما ټول انسانان سولې ته ضرورت لري او سوله چې ده هغه د جنګ جګړه تبعیض دا ټول له منځه وړي او کولی سو په یوه ټولنه کې په اسانۍ سره په هوسایي سره هلته ژوند وکړو. څرنګه چې زموږ تصور وي خپل آیندې دپاره هغه خپل آینده هماغه څه وټاکو او خپل آینده هغه څه جوړ کړو څرنګه چې موږ غواړو. عموما ټوله دیموکراسي او د ښځو حقوق بشری حقوق ټول درې سره اړین دي، خو په خاص ډول د ښځو حقوق ته باید ډېر پام وکړو.
دوستانو آزادی رادیو ته غواګی است. لو سو لسیزو جنگ جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې او د سولې د بین الافغانی احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د اتلس کلنو لسره وړنو او په تیره د ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغو فعالو میرمنو یو شمیر وایي د بین الافغانی خبرو په بهیر کې دي د ښځو له حقونو نه دفاع وشي او د سولې اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون د نړیوال ورځې لره رسیدو سره هم مهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته اوس یو شمیر خزې د 30 کلنو لاسته راوړنو او په تېره د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. د دغې ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې ښځو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وایي طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان یا وضع محدودیت
د ښځو پر تحصیل، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو گزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیل کی.
اغلی رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان میرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړي شریفه زورمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
د افغانستان حکومت مذاکراتي چې پیلېږي د طالبانو سره څنګه مذاکرات کوي او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کې کېږي او د افغانستان له پلوه د میرمنو، د ځوانانو، د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغلی زورمتی وایي افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د 12مې دورې د 2م تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر 6مې نېټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سوله غواړو چې زما زما خویندې ورونه زموږ ټول هیواد پکې خوندي اوسي او موږ پکې خوندي زموږ په هیواد کې سوله راشي. نه، موږ نه غواړو چې د طالبان دور ته لاړه شي. موږ غواړو چې د افغانستان کې امن شي، سوله راشي، ښه سوله ولرو، په دیموکراسي باور لرو. ځکه زموږ د ټولو پکې حقونه دغه خوندي وي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکی خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کړکېچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبې وویل دا د دې مسلې پیل دی او تاسې به وګورئ چې په راتلونکو ورځو کې څه پېښېږي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي.
د ترکیې حکومت ویلي په سوریه کې د کړکېچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل تر 143,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي، خو راپورونه او د مهاجرت متخصصان وایي داسې ښکاري چې په ارقامو کې مبالغه سوې وي. سلیمان سویلو وایي د یونان حکومت د سرحد د تړلو وړتیا نه لري. یونان ویلي چې خلکو ته اجازه نه ورکوي د سرحد له لارې دغه هیواد ته داخل سي. انقری پر یونان تور رګولی چې په سرحد یې د پناه غوښتونکو په وړاندې له ځواک څخه کار اخیستی دی. خو د یونان رسنیو بیا راپور ورکړی چې د ترکیې سرتیري پناه غوښتونکي په زور او فشار سره د سرحد خواته پورې وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه کړې چې اروپا دې په سوریه کې د انقری د هڅو ملاتړ وکړي او د پناه غوښتونکو د بحران په تړاو دې ترکیې ته نوره مالي مرسته هم ورکړي. ترکیه یو اونی مخ کې په خپل قلمرو او یونان ته چیرمه په خپل سرحدونو کې د پناه غوښتونکو مخه پرانیستله. انقره وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له عمده ساحې د نورو پناه غوښتونکو جوپه نسی سنبالولی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې د لارو د پرانیستلو موضوع توجیه کړه او پر اروپایي ټولنې تور ولګوه چې د سوریې 4 میلیونه کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر ترکیې ته 6 میلیارده یورو نه ورکوي. اردوغان ویلي ترکیې تر 40 میلیارده یورو ډېرې پیسې لګولي خو بروکسل هغه 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې کړې وه ترکیې ته نه دي ورکړي. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف چې هیواد له ترکیې سره سرحد لري په دې لانجه کې د انقره ملاتړ کړی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې ترکیې ته د دغو پیسو د ورکړې په پلوي رای ورکړې وه خو نه پوهیږو چې دوی ولې دا پیسې نه دي ورکړي. اروپایي کمیسیون بیا ټینګار کړی چې دوی دا پیسې په مستقیم ډول د ترکیې دولت ته نه بلکې په پوره ډول مرستندویو سازمانونو ته ورکړي.